په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د زمری یا اسد میاشتې 28 د اگست 11 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونی د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیر شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او بریتانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایي حمله وسوه چې بېځایه سوو کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا سل کسان وژل سوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچي له یو زندان خوش شول. دا خبره په کراچي کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیفونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو اربیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآني علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږي په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دې وروستیو کې د یو فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی، هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت المنزل نکوی. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیدا کاملا هاریس په دریو ایالاتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کېږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې ښوولی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسي. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یوه زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلتینچوک د شنبه پر ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی. د پلیټنچوک په وینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پی ایس یا لار پلټونکو سیستمونو کې تخنیکی ستونزې پیدا کولې چې د ملکی کشتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. د معلومات په خپلواک توګه د تایید وړ نه دي او مسکوي تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. په داسل کې چې د تیرو ورشتونو او سیلابونو د زیانونو جبران نه دی سوی، نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو ورشتونو وړاندوینه سوی.
مردمانی هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
دست خلق شده چه دوده او با او سرپنان نلری، دست خلق هم شده چه سخت زیرمانشی او کور او زن دیرمه این بطلا.
کابل که گند کسان ده برشنا ده پرچاوی لکابل مجبور استوی المریض برشنا زن تا برابر کلی
دولار کارو زکا چه دولتی برکونه خصوصا ده تیر کلب و پرطلبانی دیر مشکلات سر مخدی.
پنورستان که شیزنا خیاتانی لبیکاری زوریجی.
پلوانان یې ډېر راوړي او موږ ته یې ګنډ ورکړو. دوستان چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلي.
د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیل وروستي برید چې شاوخوا سل کسان یې په نتیجه کې وژل سوي سخت انتقادونه پارولي. دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
یا هم دی خبرونی ته شرغلاست. ورزو د دی خبرونی د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړوونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شنبې پورې په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
رحمت الله ده دستان دی پکتیا والا تو سیدون که همه فیلان پلاغمان که وزه گم رسته سلابونو زمون کروانده تاری تاروانده رو رسول دوما کمکون هم را ندی را سرشوی زمون کورا کروانده لمن زتلال ده زخم بیا خفلا دوما خیم نورا کروانده هم چی دی بسی وزه خراب ده.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري، داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي، د وس تر حده رسیدګي شوي خو کافي نه ده، باید زیاته مرسته وشي.
باید دیگر هم شوه.
د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړوونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړه من ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړوونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډېر اغېزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. د بدسل کې دا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوبه په ضایع کېدو دي او خلک غوښتنه لري چې دغه اوبه دې ذخیره سي او بیا دې د برېښنا د تولید په چارو کې ولګول سي. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دولتي برېښنا د دوامداره پرچاویو له کبله په شخصي لګښت د لمریزې برېښنا برابرولو ته اړ سوي. په دوی کې ځینې کسان وایي د دې سیستم د برابرولو وس نه لري او د ګرمۍ له کبله هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د
په افغانستان کې د دولتي برېښنا له دوامداره پرچاویو شکایتونه او لمریزې برېښنا ته د خلکو مخه. د کابل ښار په ګډون د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي د وارداتي برېښنا د کمزورتیا او دوامداره پرچاویو له امله د سولري برېښناو برابرولو ته اړ سوي. د کابل ښار اوسیدونکي زبی الله حسنزي ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې برېښنا پرچاول کېږي او له یو ګاونډي هېواد څخه مو برېښنا راکش کړې ده او خپل افغانستان کې داسې بندونه موږ نه لرو چې له هغې څخه موږ برېښنا تولید کړو. نو له دغه سولریزې برېښنا څخه د افغانستان زیاتره ولسونه په کلیو، بانډو، اطرافونو، ولایتونو کې استفاده کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ورته خبره کوي.
سره د دې چې دولتي برق هم لرو خو سولر کارو، ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د کابل خلک ډېر په مشکلاتو سره مخ دي. سره ته خلکو سولرو ته مخه کړې ده. د چا وس رسېږي پوره ټول کور سولر کوي، او که د چا وس نه رسېږي یو بیټرۍ او دوه تختې سولر اخلي چې خالي دومره سي چې رڼایي ورته جوړه سي چې دوی د خپل هغه د شپې له خوا نه خواړه مړه ووي او ویخ.
د لمریزې برېښنا د ښیښو پلورونکي او د دې سیستم برابرونکي هم وایي د وارداتي برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره د لمریزې برېښنا د وسایلو پیر زیات سوی دی. د دې ډلې نعمت الله منګل ازادي راډیو ته وویل
فروشات ښه دي او ګرمي ده، خلک برق نه لري نو مجبور دي سولر نه استفاده وکړي. داسې فکر وکړه چې څلور ساعته د سولر سیستم چې ده څلور ساعته برق د پرچاوي نه لري.
ښاغلی منګل وایي چې اړتیا او طبقتو د سولري برېښنا د وسایلو په قیمت کې هم فرق راځي، ځکه په خبره یې له 500 ان تر 200 واټه سولري تختې په بازار کې موجودې دي. خو یو شمېر خلک بیا وایي د کمزوري اقتصاد له امله د لمریزې برېښنا د وسایلو د پیر وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي وویل
مصروف نشي کولای شي دغه لمریزې برېښنا سیستم ځان ته نصب کړي، ځکه سولر یو 2500 امپیره تخته په بازار کې په 3000 افغانۍ شاوخوا تمامېږي، او همدارنګه بیټرۍ او پکې مثلا نور سهولتونه چې برابروي نو 40000 شاوخوا افغانۍ لګښت راځي. نو هغوی د 40000 افغانیو په همدغه عاید باندې یو په بازار کې مثلا یو ریډه لګولي چې بېګا ته بچیانو ته یو نفقه وګټي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو اونۍ مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نسي کولای په ځمیا وړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. د یادونې ده چې د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه مخینه لري، چې اقتصاد پوهان یې لامل د بد اقتصادي وضعیت او لسیزو جګړو له امله د هیواد پر بنسټیزو زیرمو په ځانګړي ډول د سیندونو له اوبو د بندونو د سالم مدیریت نشتون بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ګړی مفتش ادارې یا سیګار د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 260 میلیونه ډالر لګښت راځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
درو پورونو لړی ته دوام ورکو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینی اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي دي خو سرعت یې ډیر کمزورې دی. دا هم په ډیره تفصیل
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینی اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیل لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدمتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارند و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکه په عمومي توګه ستونزه لري، او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې، خو کیفیت یې سم نه دی نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب وین کوي. دي
مخابراتي شبکه ستونزه ډېرې زیاتې دي، انټرنیټ قیمت ډېر لوړ قیمت باندې وړاندې کیږي.
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدمتونو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو، یو خو ډېر زیات قیمته وي او بل چې دی په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصېږي. زه خپله شخصا 10.5 GB په 9500 افغانۍ باندې فالوم، دا چې دی ډېر زیات قیمته دی او دا ډېر زر هم خلاصېږي.
د مخابراتي ټکنالوژۍ کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي لامل له سمندر څخه د افغانستان لرې والی یادوي، خو وایي دا چې د یوې ځانګړې بیې په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید په اړه خلکو ته ځواب ویونکي وي. د جمهوری نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو له لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغېز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ویان عنایت الله علي کوزي څخه مو پوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم ورزو منځنی ختیسته د غزې پر یو شونځي د اسرائیلو وروستي برید چې شاوخوا سل کسان پکې وژل سوي کلکې نیوکې پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرائیلو پر دې برید انتقادونه کړي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ویلي چې د شنبه پر سهار یې د غزې په مرکزي برخه کې پر یو شونځي په برید سره د حماس د قومندې مرکز په نښه کړی دی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرائیل په هوایي برید سره په مرکزي غزه کې د تابعین ښوونځی هدف وګرځېد او ونړېد چې فلسطیني بې ځایه شوي پکې دېره وو. ساعتونه ژغورندیو ټیمونو او د سیمې مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د ایستلو هڅې کولې. د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو لورو کلک غبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرائیلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرائیلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو پوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د غزې په یو ښوونځي باندې چې اوس د کډوالو پنډغالی دی د برید انځورونو په وحشت کې اچولی دی. هغه ویلي تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 10 ښوونځي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلی اوربند د ملکیانو د وژنې د بندیدو او د یرغمل شو د خوندي خلاصون یوازینی لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلی شنبه سهار وختي د اسرائیلو په دغه برید سره 3 تنه وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. له دې برید یو ژوندي پاتې کس عبدالله اکیلا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي موږ قرار ناست چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګېد. یو بل اوان هم د ښوونځي دروازې سره ولګېد. دواړو ښوونځیو کې بې ځایه شوي ملکیان او ماشومان اوسېدل. موږ له یو ساعت راهیسې د ماشومانو دان ټوټې لټو. دا ظلم دی. دا تر څه وخت به موږ داسې پاتې یو؟ موږ نور ستړي یو. بس دی. د اسرائیلو پوځ به ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټو او له هغه ځایه د اسرائیلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخوا خطر هم چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تری په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچیسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی ویلي پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوځ په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو
د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول سوی محدودیتونو ته د افغان انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه غبرګون، یو شمیر له دوی په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو بندیز خوښینوونکی بولي او وایي چې له محدودیتونو سره سره د خپلو انځورونو له لارې وخت پر وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې ژغ پورته کړی دی. دا راپور د قمرګلی د سندرې په یوه برخه پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت پر نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
پلوریو که می رسامی پا آماتور دول لزان سرکوله. خور روست می چه دیده بام سو چیز زمره هنر سر راحت ایم، زمره هنر را باندگران دی، نو کانکور از موینه که می گردون وکر. او ده هنرونو پوهنزی گرافیک دیزاین برخه می انتخاب کلا، چله نیک امرقه ور تکامی ها بسوم. خو متاسفانه پوهنتونونه دنجونو پر مخوط را دسول.
خو هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښي او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالي. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له امله یې نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کم محدودیتونه چه نظام رامنسته کردی، هنرمندان یه محدود کردی او آندوی نسی کولای حقا چه غاری انزوری کردی، په فکر که گرزی انتقاد پریو کردی نسی کولای به هنری قالب که ده اثر به تو رامنسته کردی.
خله دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان جنو او خزو لګیدلو محدودیتونو ته وخت په وخت بیان چبه لټولې ده. نصرن بیگ ساده بل افغان انځورګره ده، د دې کیسه بیا بیله ده. هغه چې په جلاوطنې کې زیږېدلې او لوی شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمند شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې یوازې 13 کاله عمر لري وای کله هم له خپل وطن او وطنوالو لري نه و. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هیواد ته ولاړ شي، خو په خبرې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاري. نصرن د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
زه تر اوسه افغانستان ته نه یم تللې، خو د امت تر ټولو لوی خوب دی چې هلته لاړه شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نصرن د تور قلم یا سیاه قلم سبق انځورګری کوي. وای پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې نه هیلې ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ تمطوله وشکېده. ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تر بیا سلې واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیری کې نجونې منځنی او ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د طالبانو واکمنۍ له دریو کلونو نږدې کېدو سره له زده کړو محرومې ځینې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند درې کلونه یې بې برخلیکه تیر سوي دي. د بد اصل کې ده چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو د کمپاین په شریکولو سره لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو مستحقه ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکو په اړه ناهیلی سوی دی. لزده کرو محروم مریم ازادی راژیو تبا ویل چه طالبانو پر افغانستان دبیا وکمانی دو پلندویو که اعلان کرده و چه خونزی با بل امر پوری بند می خودوی لا هم پا دیارا بل امر نده صادر کرده.
از درس های میدارماندوم وقتی که طالب آمد ما از اونجوری در مکتب بودم.
کلا چه طالب ها نوال زپلسن طولگی که و چرونی ما از ما یه نمو و اولها او روستا مونو شو کرای چه خونزی تولاری شو لمره کل پانتونو هم خلاص و او مکی نمنده و چه که دنشی خونزی هم پرانسته شی خوبندیزونه و محدودیتونه و رس با و رس زیاد شد روزانیز کورتونه و مرکزونه طول تره شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 له شپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به له شپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن زوحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیشمنه ده چه به دیو روز تبا بکور کیگی.
به من هم مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده.
سر کل زبون گروستای کل بخونزی که ده او 4.5 هست موینه هم که تیری شوی دش بگم چونگی ما یوازی 3 یا 4 میاشتی پاتی دی زده ده اندیشمنه هم چه بیا به ممالگری و استادان و نشم دیدلی هیله دارم چلوری ستکری و کولایشم او لش بگم پورت اتر دولسم چونگی درس بوایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر انجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو حقونو په اړه پر ایکس یا بخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي.
د نورستان په مرکز کې شیزینا خیاطانې د بازار له نشتوالي شکایت لري. د دوی په وینا هر ډول شیزینا جامې ګنډلی سي، خو د مارکیټ نشتوالي له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم بل امبرلا او پنجابي هم دغه ممدا سنور او خپلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو 50 روپۍ اخلو ګنډو. منګه غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول به وګڼو چې هلته ایسو هر یو تجارت به ترلاسه راوړو.
دا وای خیاطي د دې دپاره زده کړه چې اقتصادي حالات پې ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشتوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلما نه ده چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خفه کړې ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې ښځینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدې هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشین ایښی دی. وایي د ښځینو هر ډول کالی ګنډلی شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
سنام نشوست یاد واسم میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید مطب
د خزینه و هر ډول کالی گندلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسم جامی گندلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلی او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه پنشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسېده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې.